تورمان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تورمان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړي مشه قدر من اوریدونکو سلام. د دې ساعت خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوې چې د افغان مطرح ژورنالیست او د ازادي رادیو د پخوانی مشر اکبر یازي پاړه به هم پکې واوري. نوموړی د تیر دوشنبه په شپه په امریکا کې وفات شو. خو تر مجلې مخکې د کابل د بیګانی موټر بم چاودنې وروسته حال هم درکو. تر څه د مخه خبرونه زه جمال تورمان يم او د طاهر روشان د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د کابل امنیه قمندانی وی د کابل د تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی طالبانو په تیر 13 کلونو کې د خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ لپاره لوی بایا ورکړه او پاکستان د هند کنسولګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته بسره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارک محکوم شوی دی. بشپړ خبر نو واورې. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په اصل شوی پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په وینا یې ښایي 10 مېرې تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر مخام د درنې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه چې د دوی وسلوالو پکې بهرنیان په نخښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې دا موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر مخام 9 بجې او 15 دقیقې گرین ویلج ته څیرمه شوی چې چیرې چې خیریه مسیح او نړیوال ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلي رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلی دی. خو ځینې راپورونه وایي چې مرګ ژوبله ډیره ده او د مرګ ژوبله یې څو چنده تر ښودل شوې شمېرې ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د دب خبره له تروریستانو ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیزاد د همکاري یوه لویه تېروتنه وبلله چې په وینا یې طالبانو اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی طالبانو له ترګرو سره په همکارۍ لوی بیا ورکړه. په هغه تیر وطن سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک لاس او تر 13 کلو وروسته اوس دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له ترګرو ډلو سره همکاري ورته خطر دی. لکه چې څنګه چې دوی ماته وویل له تیرو کړنو یې درس اخیستی او نه غواړي له هغو ډلو سره متفاوت او غواړي د هغو ډلو سره متفاوت اړیکې ولري. که هغه ډلې هم داسې درس واخلي دا پی د یو مثبت ګام دی. خغلی خلیزاد دا مهال په کابل کې دی او د موافقې د مسودې پر جزئیاتو له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاو خلاصو میاشتو کې له طالب استازو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی به پر دې مسودې غور وکړي او خپل دریز به وروسته اعلان کړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قولي اردو ویان حنیف رضایی په یوه وسول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفین یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د کنسولګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي ته بسره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلومات ته اجازه ورکړل شوې چې د هند پخوانی سمندري افسر کلبوشان یادف سره وګوري. د لیدنه د نړیوالې جنایي محکمې د سپارښتنې سره سمه شوې ده. ایران تاییدوي چې په یوې توغندوی دستګاه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تیره اونۍ د سټلایت په انځور کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمینی په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ګمان کېږي دا ګیس نهویشتمې دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پاڼه د رالوېدلي توغندي د انځور په خپلولو سره په کنایه ډوله لهن لیکلي چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربی پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالې خالتا ماژین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي پاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی و. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې نوی سند به د منګولیا او روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې یوې نوې کچې ته ورسوي. ولسمشر پوتین د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته ورسېد. ټاکل شوی نوموړی به هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر وړاندې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب د اتیایمې کلیزې په مناسبت جوړیږي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه مو چې واوریدل دا ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د کابل د بیگانه چاودنې وروسته حال درکو زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس را سره د کابل سټوډیو د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی. اکرام صاحب نوې موندنې سری نوې موسه پیدا کړې دي د بیگانه پیخي پاړه کابل امنیت مندانی وی د کابل تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی. اکرام صاحب کومې ربانیو کې په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
تورمان صاحب تازه جزئیات چې سوشي به وړاندې د کورنۍ او چارو وزارت نصرت رحیمی کوم جزئیات له رسنیو سره شریک کړي غدا دي چې د 13 په دې حمله کې 14 تنه وژل شوی دي، 119 نور ټپیان دي. دوی د تلفاتو شمیرې چې دي له رسنیو سره شریک کړي، که څه هم دا وایي چې وروسته شمیرې نه دي خو دستي د دوی ارقام دغه دي. شاید وروسته د تلفاتو شمیر کې تغییر راشي. شپاړس کسه په وژل شوو کې دوی وایي چې ملکیان او د کمپ کارکوونکي شامل دي او همداشان 119 کسانو کې زیاتره چې دي هغه ملکیان دي. نصرت رحیمی وایي چې دغه چاودنه لومړني معلومات د دوی داخې چې دا د یو تراکتور موټر نه په ګټه اخیستنې سره شوې ده او چې په سیمه کې زیات زیان اړولې دي. یو بل مسله تورمان صاحب چې همدا اوس په سیمه کې چې زموږ خبر اعلان دی غوی وی چې ودخیل او پسیمه کې دغه سیمه خلک راوتری دی او د کابل جلال آباد لوی لار یاند چې عبدالحق تلور لار نتر پولیسرخي سیمه پورې تړلې د دوی د گرین ویلج د وستلو غختنه کوي دغه سیمه، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا بار بار په دغه سیمه کې پیخي کیږي او دوی ته پکې زیان رسیږي. گرین ویلج هغه سیمه ده تورمان صاحب چې وړاندې لدینه هم دلته موټر بم چاودنی شوی دی، خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. دغه پی خاطر شپه 9:45 دقیقې لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو وړاندې ورته ویل 9:45 دقیقې تیر شپه رامنځته شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت لا هم د په دغه پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. په روسیو کې په پلازمینه کابل په ګډون باندې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او حمله حملو زور اخیسته او په دغه حملو کې زیات چې زیان ورته رسیږي هغه ملکی وګړي دي. د اگست پر 18 نیټه باندې دغه سې د شپې تقریبا 9 بجې د کابل خار پښپګم ناحیه کې یو انتحاري حمله لکتر لګ درې شپې ته کسانو وژل او لسلو نه ډیر ټپیان کړ. دغه حمله د واده په مراسمو کې وشو چې مسولیت یې داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په غاړه باندې اخیسته و. نو په روسیو کې حمله په بیلابیلو سیمو کې زیات شوې دي. زیات شمیر کارپوهان دلیلی چې یوازینی دلیلی د سولې په خبرو کې یو ډول امتیاز اخیستل د طالبانو لوري نه بولي او وایي چې دا ډله کوشش کوي چې ځان قوي او افغان حکومت کمزور وښي. نو کبیر تر وګرځو د تیرې شپې 14 ته د تلفاتو وروسته شمیر امدادي چې کومې کورنۍ او چارو وزارت شریکې کړي دي، خو بیا هم وروسته به اپډیټ اوریدونکو سره شریکو، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا شاید تغیرات په د تلفاتو په شمیر کې راشي. بلې ترمن صاحب
ډېر ډېر مننه. اکرام صاحب، هیله ده چې په نورو خبرونو کې هم تازه جزئیات او معلومات ولرو. قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام چې د کابل د تیرې شپې د موټر بم چاودنې په اړه ویل چې د یو ټراکټور موټر په واسطه شوې ده او 14 کسان پکې وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر هم لسکونو ته رسیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم دا چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، احمد شیبر د مطبوعات ته کتنه کړې ده.
د هیل ورځپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د یوه چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورځپاڼې د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیلزاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. له هغو سیمو چې د طالبانو په لاس کې دي باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبرې پیلېدل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل ورځپاڼې لیکي د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربیره د دوشنبې په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسته ځان وژونکی برید وشو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ورځپاڼې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربیره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلی امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د نقش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د سی آی ای حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورځپاڼې دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د سی آی ای او پوځ چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورځپاڼې په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د سی آی ای تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورځپاڼه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بېرحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د سی آی ای د مشي جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوجستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو ایرانی تیلوړونکي کښتۍ چې امریکا په ټول لیست کې شامل کړې د یک شنبه او دوشنبه پورې د لبنان په سواحلو کې لیدل شوې. د کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان ورباندې کیږي، د ایران او امریکا ترمنځ د لا ډیرو کړکیچونو لامل شوې ده. فریبا ظاهر نور چوسیات وړاندې کوي.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکي وایي د ادریان دریا یو په نوم دا کښتۍ په تیرو دوو ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څو اونۍ د مخه په جبل طارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه، د اګست پر 13مه خوشی شوه او د مدیترانې پر لور ولاړه. ویل کېږي دا کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکي وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتې او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 50 کیلومتره کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یکشنبې راهیسې ادریان دریا یو له